طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د اتمې دورې ګرانو محصلینو ستړي مشئ. په همدې هیله یم چې تاسې به ښه یئ او د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوي یئ. قدرمنو محصلینو، یو ځل بیا د طبی زده کړې د اتمې دورې د نوي درس د پیل وخت شو، نو هیله ده تاسې به ټول نوي درس ته حاضر یئ. قدرمنو محصلینو، تاسې ټول خپل کتابونه راواخلئ. د کتابونو ولسمه صفحه پیدا کړئ. په ولسمه صفحه کې د ماشوم پاملرنه یا نیونیټل کیر یا د ماشوم پاملرنه دغه موضوع تر بحث لاندې نیسو. موږ د یوې قابله ډاکټرې لپاره د زیږون پر مهال لارښوونې همدغه موضوع تر بحث لاندې نیولې ده. ځینې لارښوونې د زیږون د مخه دي، ځینې د ډیلیوري یا د زیږون پر مهال دي، او ځینې بیا وروسته له زیږون چې د ماشوم پاملرنه هم پکې راځي همغه دي. وروسته له زیږون څخه ځینې سپارښتنې مو په تیر درس کې ویلې دي، خو اما په نوي درس کې د ماشوم پاملرنه ده، دا هم د پوسټ پارټم اسیسمنټ څخه عبارت دی. پوسټ پارټم وروسته له زیږون اسیسمنټ ارزونه. ښه، شپږم د ماشوم پاملرنه، که ضرورت وي ری سوسایټیشن ته چمتو اوسئ، یعنې ژوند ژغورنه وکړئ. ګورئ، که چیرې اړتیا وه، ماشوم پیدا شو، اړتیا ری سوسایټیشن ته شته ده. ګورئ، ری سوسایټیشن مجدد احیا یا د بیا ژوندي کولو هڅې یا بیا ژوندي کولو ته ویل کیږي په لنډ ډول ری سوسایټیشن. ځینې وخت ماشومان پیدا شي، هغه سا نشي اخیستی او یا د دوی د زړه حرکات شتون نه لري، نو باید ری سوسایټیشن وکړو. د سی پی آر کلمه لیاده مه باسئ. سی پی آر، کارډیو پلمونری ری سوسایټیشن، هماغه سی پی آر نه هدف دی چې باید سی پی آر ترسره شي. ماشومانو ته هم سی پی آر ترسره کیږي، یعنی د ماشومانو ژوند هم د سی پی آر په واسطه ژغورلی شو. اوس فرضاً یو ماشوم پیدا شو، ماشوم خاموش پروت دی، ژړا نشي کولی، تر څنګ یې تنفس یا سا نشي اخیستی، د زړه حرکتونه یې نشته دي. ماشوم چې لومړی پیدا شي باید ژړا وکړي. ژړا د دې له امله کوي، ګورئ، کله چې سږو ته هوا یا اکسیجن داخل شي، او یا داسې ووایو چې سږو ته په لومړي ځل هوا داخلیږي، نو سږي څه نا څه هغه په تکلیف کې راځي. په لومړي ځل تنفسي لارو څخه هوا تیریږي، نو ځکه خو ماشوم په ژړا پیل کوي، او دا ژړا د موږ ته دا په نښه کوي چې ماشوم سا واخیسته، د ماشوم سږي فعال شول. که چیرې ماشوم ژړا نه وي کړي، علت بیا همدا وي چې د ماشوم سږي هغه غیر فعال دی، نو مونږه هڅو تر څو ژاړه وکړي. د دې لپاره چې ری سوسایټیشن اجرا کړو، ماشوم ژوند بیرته راوګرځو، ماشوم ته ټکانونه ورکول کیږي. او زه به تاسو ته په ډېری درسونو کې هم واضح کړم چې په څومره شدت سره ماشومانو ته د سینې په برخه کې گزارونه ورکول کیږي، خو دا گزارونه دا سرسری وي. هدف دا دی چې دغسې گزار وي چې د ماشوم د هډوکو د ماتېدو یا د ماشوم د جوړښت د خرابېدو سبب نه کیږي. فرضاً یو چاته چاپیړه ورکوئ، دغسې چاپیړه چې هغه یوازې سرسری ورته ضربه رسیږي، نو دغسې د نس برخې ته، د ګیډې برخې ته، د سینې برخې ته ماشوم ته چاپیړې وهل کیږي تر څو ماشوم تنبیه شي، وهڅول شي او ژړا پیل کړي، تر څنګ یې اکسیجن یا سا واخلي. په ری سوسایټیشن کې ډېر عادي نه ځو، بیړه کوو تر څو د ماشوم ژوند په ډېر عاجل ډول سره وژغورو. او په ری سوسایټیشن کې دغسې نه کیږي چې هغه په سی پی آر کې چې لویانو ته کوو په هماغه ډول سی پی آر وکړو، دواړه لسونه سره یو په بل کې دننه کړو، بیا په سینه باندې ورته زور ورکړو. دومره فشار د ماشوم نشي زغملای. ماشومانو ته ریسوسایټیشن د غټې ګوتې په ذریعه یا د دو ګوتو په ذریعه کیږي. ورو ورو د سټرنوم هډوکی لاندې کوزیږي. خو ښه دا ده چې که په لومړیو وختونو کې ماشوم نه وي ژړلی، د هغې لپاره بیا نو د سی پی آر کړنه ما تر سره کوئ، د هغې لپاره بیا گزارونه ورکړئ. دا چې څه ډول گزارونه ورکول کیږي اوس به یې په اړه دومره ووایم چې تاسې په تمه اوسئ. ماشوم ته سطحي څپېړې ورکول کیږي، دغسې څپېړې ورکول کیږي چې ته به فکر کوې چې یوازې پوستکي ته یې درد رسیږي. په څنګ څپېړې ورکول کیږي، دغسې نه چې په زور سره چې د ماشوم هډوکي ته زور ورسیږي، دغسې څپېړې نه ورکول کیږي. ګورې په یاد ولرئ، نو هغه د دې لپاره ښه دي چې د ماشوم سږي هم ورسره فعال شي. د زیګون وروسته تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشوم سږي فعال شي، ماشوم سا واخیستلی شي. ښه، راځئ نور ورپسې مخکې ځو. متن بیا وایو، که ضرورت وي ری سوسایټیشن ته چمتو اوسئ، یعنی ژوند ژغورنه وکړئ. لاندې لیکل شوی، ماشوم ته ګرم چاپېریال برابر کړئ. د نورې خبرې دي ګورئ، ماشوم هغې لپاره باید ګرم چاپېریال برابر شي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې ګرم چاپېریال ته اړتیا لري؟ په داسې حال کې چې که یو ماشوم په ګرمۍ کې هم پیدا کیږي، بیا هم باید ګرم وساتل شي. ځواب دا دی، ګورې ډېر دقیق فکر کوئ ځینو مسایلو ته، ځکه دا پوښتنه له تاسو کیږي، د کلینیک په برخه کې درنه کیږي، په شفاخانه او ولادت خونه کې پوښتنې درنه کیږي چې ولې ورته ګرم چاپېریال باید برابر شي سره له دې چې دومره سخته ګرمي هم ده. جواب داسې دی، ګورئ، د مور د رحم په دننه کې چې ماشوم وي، د رحم په دننه کې د تودوخې درجه هغه لوړه وي نسبت بهرنۍ هوا ته، نو ماشوم د مور په رحم کې لوی شوی دی، نه میاشتې وخت یې هلته تیر کړی دی. هلته د تودوخې درجه یو ډول ده، او کله چې بهر ته راځي نو دغه تودوخې درجه ورته یخه معلومیږي. نو په همدې اساس ویلی شو چې د ماشومانو یخنی کیږي او باید ګرم وساتل شي. د رحم په دننه کې خو د تودوخې درجه لوړه وي، او بهر ته چې هغه راایستل کیږي، بهر کې د تودوخې درجه د رحم د تودوخې درجې په نسبت هغه کمه وي. ګورئ، داسې یو مثال لري، ګورئ، د وجود داخل دی، د وجود داخل د غوښو په واسطه، د عضلو په واسطه دغه بند وي، نو د وجود داخل خو ګرم وي. کله چې ماشوم د وجود له داخل بهر ته راځي، نو بهرنۍ هوا یخه ده. که هر څومره د بهر هوا ګرمه هم وي، دومره نشي ګرمېدلی لکه د وجود د تودوخې درجه. زه یو مثال ورکوم، موږ وایو انسان 30 سانتی ګراد تودوخه لري. نو کوم ماشوم چې د رحم یا یوټرس په دننه کې دی هغه هم په 30 سانتی ګراد تودوخه کې لوی شوی نه. بهرنۍ هوا بیا 30 سانتی ګراد په ډیرو کمو حالاتو کې وي. په ډیره سخته ګرمۍ کې هم 30 15 شپږ سانتی ګراد وي، ځکه هغه ولادت خونې یا هغه کلینیکونه چې په هغې کې ډیلیوري صورت مومي اکثره په دغسې وسایلو سنبال وي چې څه نه څه پکې د تودوخې درجه کمه وي، یا پکې ایر کنډیشن لګېدلی وي، ای سي، یا پکې کولرونه وي، یا پکې پاکي وي، نو د تودوخې درجه پکې ښکته وي. په همدې اساس ماشوم باید هغه ګرم وساتل شي. د دې لپاره څه که وګورئ، بیرته راځو متن ته. ماشوم ته ګرم چاپیریال برابر کړئ، سکین ټو سکین کنټاکټ ترسره کړئ، دا ډیره مهمه خبره ده. سکین ټو سکین، پوستکی په پوستکی تماس، سکین ټو سکین کنټاکټ، کنټاکټ تماس ته وایي، وسلیدنه، پوستکی په پوستکی وسلیدنه. سکین ټو سکین کنټاکټ ترسره کړئ، یعنی ماشوم مور ته ورکړئ تر څو پر ځان یې ونیسي چې ګرم شي. تاسې به تر ډیره پورې لیدلی وي کله چې ډیلیوري سرعت ومومي، نو په اولو دقیقو کې ماشوم مور ته ورکول کیږي، او مور باید هڅه وکړي چې د ماشوم پوستکی د خپل ځان له پوستکي سره په تماس کې کړي، تر څو د مور تودوخه هغه د کنډکټینګ سیستم له لارې، د انتقال سیستم له لارې هغه ماشوم ته ورسیږي. ګورئ، کله چې دوه جسمونه یو له بل سره تماس کې شي، یو سوړ جسم دی بل ګرم جسم دی، له ګرم جسم څخه تودوخه سوړ جسم ته انتقالیږي، نو د مور بدن ګرم دی، د ماشوم بدن یخ دی. د ګرم بدن څخه ماشوم ته تودوخه انتقالیږي او ګرم ساتل کیږي. نو سکین ټو سکین کنټاکټ ډیر مهم دی، خصوصا په اولو وختونو کې. نو هیله ده مفهوم به مې اخیستی وي. د ډیلیوري وروسته سمدستي چې کله ماشوم ډیلیور کیږي، هغه باید مور ته ورکړل شي، او مور یې د پوستکي سره هغه په تماس کې کړي. بل لیکل شوی دی د مور سینا ورکړي تر څو 1 ساعت دننه باید شیدې پیل شي. هدف دا دی چې مور باید ورته شیدې ورکړي، که څه هم شیدې نه وي، خو هڅه باید وشي چې د مور شیدې هغه تنبیه شي، یعنی د تی څوکا هغه ماشوم ته باید ورکړل شي، ځکه په هغې کې ځانګړي اخیزه شته دي. کله چې د ماشوم خوله د هغې برخې سره لګیږي، نو پیچیټری ګلینډ نخیمیا غدې ته راپور رسیږي، تر څنګ یې بیلابیل نور هورمونونه تولیدیږي، او بالاخره شیدې راځي. په دې ځای کې اکثره وخت تېروتنه کیږي. ګورئ، لږ فکر ولرئ. تر ډیره پورې ماشومانو ته باید په لومړي نیم ساعت کې مور هڅه وکړي چې شیدې ورکړي، او په دې لومړنیو وختونو کې چې کومې شیدې راځي هغه کلسترم دي، اورګه دي، زموږ ستاسې په ټولنه کې ورته اورګه وایي، کلسترم. دا د بدن لپاره، د ماشوم د بدن لپاره خورا زیات اهمیت لري. په دې کې انټي باډي شته، د میکروب ضد مواد، فرضاً داسې یو مثال لري لکه واکسین. په دې کې دغسې پروټینونه شته دي چې د ماشوم د حافظې لپاره، د ماشوم د سلامتۍ لپاره ډیر اړین دي. ګورئ، نو په لومړیو وختونو کې باید جدي هڅه وشي چې یوه مور ماشوم ته شیدې ورکړي، او هغه شیدې اصلا اورګه وي، کلکې شیدې وي، پکې شهم زیات وي، ګورئ، پکې پروټینونه زیات وي. نو هیڅکله باید ونه سپمول شي، او بیا بیا هڅه وشي ماشوم ته توجه وشي، او بالاخره همدغه کلسترم ماشوم ته انتقال شي. د دې سره هممهاله بیا د مور شیدې هم شروع کیږي. ښه، همدغه موضوع پای ته ورسېده. د ماشوم پاملرنه کې ګورئ، که چیرې ماشوم جوړ نه و، سا یې نشو اخیستلی، ژړل یې نشول کولی، نو ری سوسایټیشن ترسره کوو چې زه یې تاسو ته په یوه ویډیو کې ښایم. او د دې ترڅنګ لازمه ده چې د ماشوم لپاره ګرم چاپېریال برابر کړو. ماشوم ګرم وساتو، هغه د مور سره په تماس کې کړو، هغه پټ وساتو، او ترڅنګ یې وارمر شته دي چې ماشوم ګرم ساتي، ځانګړي ماشینونه دي چې ماشوم ګرم ساتي، یا هغې ته واچو او بل ورته شیدې ورکړي. ګورئ قابله ډاکټرې پورې دغه مسایل اړه لري. قابله ډاکټره باید مور وهڅوي چې ورته شیدې ورکړه. اکثره مورګانې په دې مسایلو باندې نه پوهیږي، نه سکن ټو سکن کنټاکټ باندې یا د دې په ارزښت باندې پوهیږي، نه د شیدو په ارزښت باندې پوهیږي چې لومړی شیدې ماشوم ته څومره مهمې دي، او نه په نورو مسایلو باندې. نو قابله ډاکټره باید توصیه وکړي، هغه مور وهڅوي چې دغه شیدې ورته ورکړي. ښه، بل اووم سندونه او راپورونه، دغه موضوع ده، دا موضوع هم څه ناڅه مهمه ده، په دې هم خبرې کوو. سندونه او راپورونه څه هدف دی؟ لیکل شوي دي د زیږون نیټه، وخت، د ماشوم جنس، وزن، د مور وضعیت ثبت کړئ. د هغې وروسته تاسې ګورئ ځانګړي ورکې لرئ په هر شفاخانه، کلینیک کې یا په زیږنتون کې ځانګړي ورکې وي، ځانګړي کاغذونه وي چې هغه ډکېږي، څه ډول ډکېږي، کوم مسایل پکې ځای پر ځای کېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده، خصوصا د قابله ډاکټرانو لپاره. د زیږون نیټه فرضاً جمعې ورځ ده، نیټه څومره ده؟ اصلا نیټه باید ولیکل شي، تاریخ 2025 د دغې میاشتې دغه تاریخ، نو نیټه باید ولیکئ. وخت ولیکئ، سهار، ماښام، فرضاً د 2025 کال د 12 میاشتې په لومړی تاریخ ماسپښین کې پایله شو. د ماشوم جینز دا هم باید ولیکل شي. جینز نه هدف دا ده چې ماشوم انجلۍ ده که هلک دی، که انجلۍ وه فیمیل لیکل کېږي، که هلک و میل لیکل کېږي. میل هلک ته وایي، ایم اے ایل ای میل، فیمیل ایف ای ایم اے ایل ای فیمیل انجلۍ. یا داسې هم لیکل کېږي چې ایکس ایکس انجلۍ ته وایي، ایکس وای هلک ته وایي، خدا د کروموزومونو پر اساس. بل وزن، ماشوم ډایرکټ هغه تلې ته پورته کېږي، د ماشوم وزن کتل کېږي چې څومره وزن لري. تر ډیره پورې نوي زیږیدلې ماشومان 3 نه تر 4 کیلوګرام پورې وزن لري، یا 3.5 کیلوګرام وزن لري. که چیرې وزن ډیر کم و، داسې ماشومان هم شته چې 2 کیلو وزن لري، 2.5 کیلو، هغې ته لو برت ویټ وایي، LBW، لو برت ویټ. هدف دا دی چې د دې نوي زیږیدلې ماشوم وزن کم دی. خو نورمال زیګون یا نورمال وزن البته هغه 3 کیلو، 3.5 کیلو، ان تر 4 کیلو پورې نه. تر ډیره پورې ځینې ماشومان پیدا کېږي چې د هغې وزن بیخي زیات وي، 4.5 کیلو، 5 کیلو، 5.5 کیلو، 6 کیلو. علت یې همدا وي چې مور یې ځینې ناروغۍ لري، فرضاً د شکرې ناروغي. د شکر په ناروغۍ کې معمولا د دوی ماشومان غټ غټ پیدا کېږي. ښه، بیرته راځو متن ته. د زیږون نیټه، وخت، د ماشوم جنس، وزن، د مور وضعیت ثبت کړئ. مور حالت ثبت کړئ، څه ډول ده؟ نارمل حالت کې دا ستونزې لري، پلاسینټا خپل ځای کې ده که هغه روتې ده؟ دغه د مور حالتونه باید ثبت کړئ. که نارمل حالت کې و نو نارمل ولیکئ. دوهمه لیکه کې لیکل شوي دي که ستونزه وي، فرضاً د مور اړون ستونزه وي، پلاسینټا نه وي را بهر شوي، یا نورې ستونزې، که ستونزه وي د ریفر پلان، د ریفر لپاره پلان ولرئ. ریفر راجی کولو معنی لري، بل کلینیک ته د لیږلو معنی لري. فرضاً د ولسوالۍ په کلینیک کې ولادت ترسره شوی دی خو هم ستونزه پیدا شوه، باید هغه ریفر شي مرکز ته، ښار ته. نو د ریفر پلان باید ولرئ، یعنی بل روغتون ته ماشوم او مور ولیږئ. لاندې لیکل شوی د زیګون وروسته د قابله یا میډوایف لوري مور او ماشوم ته لاندې مهمې لارښوونې عملي کیږي څو د دواړو روغتیا وساتل شي او د ناروغیو مخه ونیول شي. کله چې ډیلیوري پای ته ورسیږي، زیګون پای ته ورسیږي، نو هغه کارونه چې اړتیا ده هغه باید ترسره شي. له هغې وروسته ځینې لارښوونې مور او ماشوم لپاره هغه ترسره کیږي. په اتلسمه صفحه کې دغه لارښوونې یو په یو تشریح کیږي، خو راتلونکي درس ته پرېږدو. نن درس څه ناڅه مهم و، نو ځکه په لږ درس باندې ډېرې خبرې وشوې. قدرمنو محصلینو، یو څو نکتو ته اشاره کوم. ځانګړي دوسیې په زیږنتونونو کې وي چې هغه باید ډکې شي. په هغې کې د ماشوم نوم لپاره هم ځای وي چې په هغې کې تاسو د ماشوم د پلار نوم لیکلی شئ، ځکه په ماشوم باندې مخکې له مخکې نومونه ډیر کم خلک هغه ږدي. فرضاً ماشوم پیدا کیږي، ځینې کسان خو په دې هم نه پوهیږي چې دغه ماشوم چې پیدا کیږي هغه انجلۍ ده که هلک دی، نو ځکه خو ورته نوم هم نه وي ایښودل شوی. نو دا خبره ډیره مهمه ده چې بیا به تاسې په دې پسې نه ګرځئ چې د ماشوم نوم څه ډول پیدا کړي. د ماشوم د پلار نوم باید تاسې ولیکئ. او د دې تر څنګ ځینې ځانګړي واکسینونه هغه ورکول کیږي. په افغانستان کې یو ډول واکسین ورکول کیږي، په بل هیواد کې بل ډول واکسین ورکول کیږي، په بل هیواد کې په بل ډول. نو هغه واکسینونه چې په شپږمه دوره کې مو ویلي دي، هماغه واکسینونه هم د زیګون پر مهال ورکول کیږي، ځکه یې ما دلته بیا اشاره نه ده ورکړې. فرضاً BCG واکسین، BCG د تبرکلوز یا نری رنس لپاره د ټی بی لپاره واکسین دي چې دا ټولو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په کلینیکونو کې ورکول کیږي، خصوصا زیږنتونونو کې. او یا ځینې نور واکسین چې هغه هم ورته ورکول کیدای شي. خو اوس یې دلته دا موضوع نه راخلو، او دا موضوع په شپږمه دوره کې په بیولوژي برخه کې د واکسینو په برخه کې تشریح شوې ده. درس ته همدومره بس وي، یو درس پاتې کیږي. نور په دې سره د ویلادي مضمون بشپړیږي او لومړنۍ مرستې پیلېږي. قدرمنو محصلینو، اوس لپاره به خبرونه پای ته ورسوم. راځئ تاسې حاضری ورکړئ. نن ورځ دیارلسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د سی توری ټاکل شوی دی. تاسې ټول د سی توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. دیارلسمه درسي خپرونه، دریمه دایره. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ. علامو ملشه.
TV زده کړي.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.